د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد ما پسر کپا مکری ته دې ساده مهمو خبرونو لنډیستا په پاکستان کې د انتخابي کمیشن مشر سکندر سلطان راجو ویلی د انتخاباتو د نظام د شفافیت لپاره لراتونکو ټاکنو نه وړاندې د حلقه بندي او د عمل سره رسول ضروری دي او د دې لپاره انتخابي کمیشن ته مناسب وخت پکار دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې لبیا واکمن کېدو وروسته په لومړي ځل په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم جاری کړی او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروي چهارشنبې په ورځ وویل دی په اوکراین کې د اوږدې جګړې تمه لري خو زیاتوي دا مهال د نورو اضافي سرتیرو خوځول به بې معنا وي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. په پاکستان کې د انتخابي کمیشن مشر سکندر سلطان راجو ویلي د انتخاباتو د نظام د شفافیت لپاره لراتونکو ټاکنو نه وړاندې د حلقه بندۍ او د عمل سرته رسول ضروری دي او د دې لپاره انتخابي کمیشن ته مناسب وخت پکار دی. دا په داسې وخت کې چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان لراتونکو مارچ میاشتې نه مخکې د نویو انتخاباتو غوښتنه کوي. بل پلو انتخابي کمیشن د توشخانی قضیه د پریکړې پر سر عمران خان د خپل تحریک انصاف ګوند له مشرۍ څخه د لری کولو په اړه کاروایی هم پیل کړې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې لبیا واکمن کېدو وروسته په لومړي ځل په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم د جاری کېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د زیارت یا پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د تاجمیر په نوم کس د فراه ولایت په مرکز کې د خلکو په وړاندې قصاص شو. د اعلامیې له مخې د قصاص د سزا د تطبیق په مهال د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د سترې محکمې د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی ترڅنګ نورو لوړپوړو طالب چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویست متحده عربي اماراتو ته د سفر په مهال د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت له سرپرست وزیر مولا یعقوب او د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د شوروي چهارشنبې په ورځ د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې د طالبانو د دفاع وزیر سره د ښاغلي ویست کتنه تایید او وی ویل ځانګړي استازي ویست له موقع په استفاده د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت او پر ښځو او نجونو باندې د طالبانو د پراخیدونکو بندیزونو په ګډون امریکا او نړیواله ټولنه دا په مهمو مسلو باندې خبرې کړي. ښاغلي ویست د متحده عربي اماراتو په پایتخت ابوظبي کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره له کتنې وروسته په ټویټر لیکلي هغوی له طالبانو څخه د افغان ولس د غوښتنه بدرګه کړه چې د ښځو او نجونو د حقونو احترام وکړي او د هیواد د راتلونکي لپاره ملي ډایالوګ پیل کړي. په ایران کې له پولیسو سره د مهسا امینی د مړینې په خبرګون کې د شوروي چهارشنبې په ورځ په ګڼو ځایونو کې زده کوونکو او محصلینو هم لاریونونه کړي. د امریکا غږ د فارسي څانګې د خبر له مخې دغه لاریونونه په لږ تر لږه شلو پوهنتونونو کې شوي او د امنیتي ځواکونو او لاریونکوونکو ترمنځ په پلازمینه تهران، بهشتي، امیر کبیر، فردوسی او مشهد کې نښتي هم شوي. له دې سره سره په ایران کې لاریونکوونکو په ټول هیواد کې له هټیوالو او دوکاندارانو څخه غوښتي وو چې د شوروي چهارشنبې په ورځ دې خپل کاروبارونه وتړي ترڅو چې حکومت اصلاحات راولي. اینی شاهدان وایي چې د نهه یسې شنبې په ورځ هم په ټول ایران کې اکثره کاروبارونه تړل شوي وو. په ایران کې له پولیسو سره د مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې په روانو لاریونونو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 401 کسان مړه شوي دي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ په درې ورځني سفر سعودي عرب ته تللی. د دې سفر مقصد له نورو موضوعاتو سره سره د برېښنا یا بجلی په اړه د سیمې له مشرانو سره بحث خودل شوی. دا د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته نورو هیوادونو ته د چین د ولسمشر دریم او د تیلو ستر پیدا کوونکي هیواد سعودي عرب ته له 2014 کال وروسته لومړی سفر دی. د سعودي عرب سرکاري رسنۍ ویلي د چین ولسمشر به په دې درې ورځني سفر کې له پاچا ملک سلمان او د دې هواد له شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان سره وویني او هم به د ګلف د همکاري او شورا په غونډه کې ګډون کوي. تمه کیږي چې د تیلو مارکیټونه به د چین او سعودي عرب د مشرانو ترمنځ د بحثونو مهم اجنډا وي. په ځانګړي ډول په مارکیټونو کې پر هغو بدلونونو به خبرې کوي چې په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روس له برید وروسته راغلي دي. او ورسته خبردار چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروي چهارشنبې پر ورځ ویل د اوکراین کې د اوږدې جګړې تمه لري خو زیاتوي دا مهال د نورو اضافي سرتیرو خوځول به بې معنا وي. پوتین د کرملین د بشری حقوقو د شورا یوې آنلاین غونډې ته وویل چې روس به په اوکراین کې له هرې وسیلې چې وي خپل دفاع وکړي. پوتین وویل روس ته په لویدیځ کې د دوهمې درجې هیواد په سترګه کتل کیږي چې د شتون هیڅ حق نه لري. پوتین زیاته کړه د ځانګړو عملیاتو د مودې په اړه له شک پرته چې دا به یو اوږد پړاو وي. خوبی ویل د سرتیرو د دوهم ځل متحرک کېدو اړتیا نشته. روس تر دې مخکې په سپتمبر او اکتوبر کې د لږ تر لږه 3 لک ریزرو سرتیرو د متحرک کېدو غوښتنه کړې وه. پوتین وویل له دغو غوښتل شویو کسانو څخه یې اوس تر 1.5 لک پورې په اوکراین کې ګمارل شوي دي چې 10000 یې په جګړیزو برخو او پاتې نور یې تر اوسه هم په روزنیزو مرکزونو کې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه واردل د وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو راپورونو په لور. په پاکستان کې د انتخابي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلي د انتخاباتو د نظام د شفافیت لپاره د راتلونکو ټاکنو نو وړاندې د حلقه بندۍ او د عمل سرته رسول ضروری دي او د دې لپاره انتخابي کمیشن ته مناسب وخت پکار دی. دا په داسې وخت کې چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان له راتلونکي مارچ میاشتې نه مخکې د نویو انتخاباتو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د پیرولای چاپ ریپورت کې.
د چهار شنبه پر ورځ پاکستان کې د ووټرانو ورځ منظور پترس کې اسلام آباد کې یوې غونډې ته وینا په وخت سلطان سکندر راجا ویلي د انتخاباتو نړیوالې د حلقه بندو لپاره دوی ته مناسب وخت پکار دی. مطبوعاتي رپورټونو تر مخ انتخابي کمیشن مشر زیاته کړې په دې باندې شپږ میاشتې وخت لګېدلی شي. خوسیرون کې حسن عسکری د انتخابي کمیشن مشر په دغه دریځ باندې سخت نیوکه کوي.
آئین میں یہ پروویژن ہے کہ جب اسمبلیاں توڑی جائیں گی تو 3 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا.
اغا وای کو اسمبلی ماتی کی انتخابی کمیشن دستوریزی مواری جوڑے گی چی پدرو میاشتو کی دنن ندغلتا نو انتخابات اکڑی. دا خزانه مرکزی وزیر اساقدار او دا صدر عارف علوی ترمنز نن یوزل بیا ملاقات تخپل سیڑنه کی حسن عسکری زیادہ کل دا سخکار حکومت او دیری کی انصاف تا با دا خبر اترو دلاری دا نو انتخاباتو پنیٹا سلاکی دلوی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان خبرداری ورکړی که حکومت راتون کی مارچ میاشت پور انتخابات اعلان اونکن و اغا با هم روان دسمبر میاشت که دخپل واقلان دی پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیان ما تکری. د انتخابی کمیشن مشر سلطان سکندر راجا انتخابات کی الیکٹرانیکی مشینانو کاراولو و بهر ملکونو کی میش پاکستانی وګړو ته اوټ حق ورکولو په اړه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان انتخابی کمیشن باندې تورونو ته اشاره کی دا هم رد کړی دی. انتخابی کمیشن تو شاخانه قضیه کی عمران خان نه اهله ګرځولو فیصله پر سر اوس عمران خان د تحریک انصاف ګوند نه مشروالو نه لری کولو لپاره راتلونکو نه د 14 منټه باندې د کاروای پیل کولو هم کړی ده. د تحریک انصاف عمومي سکتر اسد عمر په دې اړه د کمیشن نوټس ترلاسه کېدو پخلی کړی دی. بهر ملکی ټی وی سره خبرو کې د تحریک انصاف ګوند بل یو مرکزی لیډر بابر اوان ویلي انتخابي کمیشن عمران خان د ګوند د صدارت نه نااهله کېدو اختیار نه لري او هغه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د عمران خان نااهله پریکړې برابر کېدو دریځ هم رد کړی دی. سیڑون کی احمد بلال محبوب پدے معاملے دا تحریک انصاف دریس پزے بولی.
نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی وہ سپریم کورٹ نے کی اور وہ نااہل نااہلی. عمران خان صاحب کی جو نااہلی کا فیصلہ ہوا ہے کہ وہ نااہلی جو ہے وہ صرف اسی سیٹ کے لیے ہے.
اغویل نواز شریف دا ملک تر ټولو لوی عدالت سپریم کورٹ نا اہل گرځولی او تر سوچ انتخابی کمیشن تو شاخانی قضی فیصله دا پدی کی عمران خان یواز دی یوی سوکه او دغه وخت لپاره نا اہل گرځولی شوی. احمد بلال بیابو په خبر زکه دغه فیصله نه پس عمران خان انتخاباتو کې برخه اغستده او چا په هم سه اعتراض نه دی کړی. د دې ترڅنګ مرکزی وزیر ایاز صادق د خپل مسلم لیگ نواز ګوند قائد او لندن کې میش پخوانی وزیر اعظم نواز شریف راتلونکي جنوري میاشت کې پاکستان ته بیرته راتلو اعلان کړی دی. د یو شخصي ټي وی سره خبرو کې ایاز صادق تم سرګنده کړی نواز شریف ته په وطن واپسې د عدالتونو نه انصاف ملاویږي او په راتلونکي انتخاباتو کې به هغه د خپل ګوند کمپاین مشروالي کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
په عام ولس کې د ووټ اندراج لپاره د شعور رابیدار کولو په لړ کې په خیبر پختونخوا کې د ووټ قومي ورځ ولمانځل شوه. په کومه کې چې د ټاکنو کمیشن چارواکو د قومي سیاسي او مذهبي مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د ټاکنو لپاره په رجسټریشن کې دي هغوی خپل رول ولوبوي چې له زیاتو نه زیات خلک د ووټ اچولو جوګه شي. د دغې غونډې نور حال د ابراهیم شینواري په رپورټ کې.
د نېشنل ووټرز ډے په مناسبت د خیبر قبایلی ضلع کې یو غونډه وشوه چې ته ځای د ټاکنو کمیشن چارواکو د ووټ اندراج او د ووټ اچولو په اهمیت خبرې وکړې. د دغه غونډې برخه اخیستونکو ته کومو کې چې په اول ځل ځایي زنانه کونسلرانې او عامې زنانه هم شامل وي ورپه یاد کړل شول چې د ووټ د صحیح استعمال نه بغیر په هیڅ یو هیواد کې جمهوریت وده نشي موندای او دا چې د ووټ په استعمال کې ډېر د احتیاط نه کار واخیستل شي. د ټاکنو کمیشن چارواکو په ځای کمی سیاسي او مذهبي مشرانو او د مدني ټولنو په غړو غږ وکړو چې هغوی د ووټ اندراج کې خپل مثبت رول ولوبوي. د ټاکنو کمیشن وی چارواکي آصف اقبال البته په دغه محل وویل چې زیاتره د سیاسي ګوندونو مشران هغوی ته هغه وخت رجوع کړي کله چې د عمومي ټاکنو اعلان وشي او د رجستریشن عمل هم تړلی شوی.
لکه 60 دین پہلے یا 90 دیز مخکې موږ سره بند کو دا نوې اندراج او نوې انټری افادی په وطن راوتل بند ځکه چې آل اور پاکستان پرنٹنگ سٹارٹ شي کنه. جی بیا نو چې کله بیا بند شي نو بیا دا مرګي سیاسي کسان بیا ټول را روان شي چیرې چې زموږ د علاقې خدا مسله و ده دې کس دا مسله و نو بیا موږ ورته چې ثابت کال ته چرته.
په دغه محل موجود د مدني ټولنې وغړي ایاز رضا اوویل چې باید د ټاکنو کمیشن وخت په وخت دغه غونډې را جوړ کړي چې په ولس کې د ووټ د اهمیت په اړه شعور را بیدار کړي.
کمو په پاکستان کې به خصوصا په سابقه قبایلی اضلاع کې ووټ لسو اهمیت نه ورکوي او ټرن اوټ به هیڅ نه شي حسابي. نو کدارې پروګرامونه الیکشن کمیشن او پاکستان د رېدر ورز نه علاوه په نورو علاقو کې کې لکه یوسف په ستا باندې کې وی ضروري نه چې بس په 7 دسمبر باندې د پروګرامونه وشي. نو ان شاء الله تعالی امید دی چې لکه څنګه په مغربي دنیا کې یا په امریکا کې افتمونکو کې د ووټ اهمیت نه خبر نو دلته خبر شي.
د الیکشن کمیشن د شمیرو لمخه په خیبر قبایلی ضلع کې عمومي د ووټرانو شمیره شپږ لکه 15000 تر رسیدلې کومه کې چې 215000 خزینه ووټران هم شامل دي. د کمیشن د چارواکو په وینا په جمرود او واړه کې هغوی د ووټ د اندراج عمل نن تر ډیره حد مطمئنه دي خو په تیرا او لنډی کوتل ځینې برخو کې د ځایي اوسیدونکو دلچسپي کم ده د کومې چې د اضافه کولو ضرورت دی. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا خیبر.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا ستا شو د وی او وی جی بی خبرونه په منځنۍ او سپو نشي اوریدلای نو په لاندې یو لاندو سپو یا شارټ ویوز د وی او وی جی بی راځي بیا خبرونه په اسانه توګه ورولای شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نه بجو پورې خبرونه په اوو څلور اوو صفر کیلو هرتز اوو پنځه درې صفر او یو دوا صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای شي. د وی او ای جی بی د ماهام شپږو بجو نه د شپې دولسو بجو د راډیو خبرونه په اوو څلور نه پنځه نه درې پنځه پنځه نه درې اوو صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی وده څېړونکي وایي د پاکستان مین سټریم میډیا یا رسنۍ په خبرونو او ګردي میزونو یا ټاک شوز کې هغه کاروباري سیمو ته زیات پام او وخت ورکوي کوم چې دوی ته مالی ګټې رسوي. دوی وایي دا رسنۍ مهمو او سیاسي خبرونو ته پام کوي خو خیبر پختونخوا پخوانی قبایلی سیمې بلوچستان او نور لری پرتې سیمې او د دوی بنیادی مسلې د بیلابیلو دلایلو له امله له پامه غورځوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د دوی د خبریال الیاس خان په ریپورت کې.
سیډون کی وای د پاکستان مین سټریم میډیا یا اصلي رسنۍ صرف خپل غټو او کاروبار ته پام کوي او د خپل ایجنډو د لاندې هغه لوی لوی کاروباري خارونو لکه کراچۍ، لاهور، فیصل آباد، اسلام آباد وغیرہ ته خبرونو او ټاک شوز کې زیات پام او وخت ورکوي کوم چې دوی ته مالی ګټه رسوي. دا رسنۍ د ریټینګ یا درجه بندۍ زغل کې یو ایجنډا لري او هغه د دوی مالی ګټه دي. دلته د غیر مهم او سیاسي خبرونو ته خو زیات پام او وخت ورکول کیږي خو خیبر پختونخوا، پخوانی قبایلی سیمه، بلوچستان، جنوبی پنجاب او نور لری پرتی سیمه او د دوی بنیادی مسلې لبیلابل عملونو لوجه لپام غورځوي. د دوی وینا د کوم سیمو کې چې کاروبار نوي او دوی ته ترې ذاتی ګټې نه ترلاسه کیږي د هغوی خبر نه خپريږي. د سیډونکو لمخه بلوچستان د امنیت حواله سره یو ناقرار سیمه ده او دغلته پاکستانی رسنۍ د پوز د مرزي ته سنشي ورکولې او همدا حال د خیبر پختونخوا او پخوانی قبایلی سیمو هم دی او دغه تک په میډیا باندې یو خوا د پوز لخوا فشار وینو بل پلو د تونرا او تراګر ډلو لخوا ورته هم غواخونه کیږي. وی او ای ډیو سره خبرو کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون ایډیټر نوید حسین وویل سیڑون کے او دا فورمین کرسچین کالج اینڈ یونیورسٹی لاہور دا صحافت او بشریت سانگو مشر ڈاکٹر الطاف اللہ خان وائی پاکستانی میڈیا او پزانگڑی توگا ٹی وی چینل دا خبر او بنیادی مسلو دا برسی رکول و نزیاد پام درجہ بندی او کاروباری گٹو تور کوی او ہمدا وجہ دا چی دوی خپل اعتبار پا اولس کی بائل لے دے. وی او اے ڈیو سر خبرو کی نموڑی اوائل د سیڑون کو وینا دا چې د ټولنیزو رسنیو راتلو لوجه د اصلي رسنی اعتبار په ټولنه کې ختم شوی دی او همدا شان هغه خبریالان او سیڑون کی چې ځان ته به ډیر بے پلوه او پېښور خبریالان ویل هم د دوی دوه مخیزه تګلارو لوجه ولسته په ډاګه شوی دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ده. که تاسو د وی او ای ډیوی خبرونه په منځنۍ او څپو نشي اوریدلی، نو په لاندنۍ او لنډو څپو یا شارټ ویوز د وی او ای ډیوی راډیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په 0.0 کیلو هرتز، 0.5 او 2.0 کیلو هرتز اوریدلی شئ. د وی او ای ډیوی د ماهام شپږ بجو نه د شپې 12 بجو د راډیو خبرونه په 0.95 کیلو هرتز اوریدلی شئ. کو دا وایس اف امریکا دی ودا. د طالبانو حکومت په افغانستان کې لبیا واکمن کېدو وروسته په لومړي ځل په فرا ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم د جاری کېدو خبر ورکړی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جاري پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د تاجمیر په نوم کس د فرا ولایت په مرکز کې د خلکو تر مخه قصاص شوی دی. په دې اړه نور حال زموږ له همکاري ناهید سهار څخه په دې رپورټ کې اوري.
طالبان د افغانستان په فرا ولایت کې د خپل ګڼ شمیر مشرانو په موجودګۍ کې په یو غونډه کې د قتل په الزام کې یو تن ته د مرګ سزا ورکړه. په افغانستان کې د بیا واکمنیدو نه پس د لومړي ځل چې طالبانو په قتل تورن ته په عام غونډه کې سزا ورکړه. د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد په ټویټر په خپل پیغام کې وویل چې طالب چارواکو د قتل د پیښې دقیق تحقیقات کړي وو. مبینه قاتل د خپل جرم اعتراف کړی او هغه ته د قتل سزا تصدیق د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده کړی وو. د وی ای د رپورټ تر مخه د فرا ولایت په مرکز فرا کې د غونډې په مهال د مقتول پلار قاتل درې ډزې ویشتلی وو. مجاهد وویل طالبانو د قصاص سزا عملي کړه. د مجاهد په کول مبینه قاتل یو بل تن په چاقو وهلی او هغه نه موټر سایکل او موبایل اخیستی وو او د خپل جرم اعتراف هم کړو. په فرا کې په مغونډه کې یو تن ته د مرګ سزا په داسې مهال کې ورکړی شوې چې په تیر میاشت کې په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې طالبانو په سلګونو ښځو او سړو ته د فوټبال په میدانونو کې د جنسي فعل او د غلا په شان د اخلاقي جرمونو په سر د دورو سزاګانې ورکړې دي. د رپورټ تر مخه د کال 1999 تر 2001 پورې طالبانو په لمړۍ واکمنۍ کې د دورو خلک په عامو غونډو کې د اعدام کولو سزاګانې عام وې. د انساني حقوقو فعالین وایي طالبان د خپلو روزونو نه پشا شوي دي چې د افغانانو د بنیادي حقوقو احترام وکوي، خو هغوی د خپل تیر حکومت سخت اقدامات بیا نافذ کړي دي. د ښځو په تعلیم او کار روزګار قدغنونه لګول شوي دي، پابند کړل شوي دي چې حجاب به اغوندي او د محرم نه بغیر به اوږد سفر نشي کولی. نړیوالې ټولنې په طالبانو پابندۍ لګولي او طالبانو نه غوښتل چې منل کېدو د پاره دی د ښځو ندی قانون او بندیزونه لري کړی. تیر میاشت متحده قانونو د ماهرینو یو ډلې وویل د ښځو په حقوقو او ازادۍ او بندیزونه د انسانیت خلاف د جرم په برابر دی او په کار کې جنسي تعصب او نړیوال قانون د لاندې تحقیقات وکړي شي. ذبی الله مجاهد د اقوام متحده د رپورټ کړی دی او ویلي دی د شریعت په بنیاد د انصاف په نظام تنقید د اسلام او د نړیوالو قوانینو بے احترامی ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د اوکراین چارواکي وای روسي ځواکونو د دسمبر په 1مه د اوکراین په څو سیمو کې د کامی کازي ډرون او درنو وسلو بریدونه کړی دي چې وای دوه کسان وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړی دي. روس د بریدونه په داسې وخت کې کړی چې ماسکو هم په اوکراین تور پورې کړی چې د دوی پوځي اډې په نخښه کړی دي. د وایس اف امریکا د رپورت تفصیل درته بارکوال میخیل وړاندې کوي.
د اوکراین د سیمایز پوځي ادارې مشر یاروسلاو یانوشویچ په خرسون کې رسنوي ته ویلي روسي پوځیانو یو ورځ مخکې پر دې سیمه یو 50 توغندي ور وویشتل چې وایي لکباله دوه کسان ووژل شول. د اوکراین د نیپرو پیتروسک صوبې گورنر ویلنټاین رزنیچنکو وایي د شپې مهال په دغه برید کې د اوکراین ځواکونو د روس لخوا راغلي ټولې ډرون الوتکې وویشتلې او تباه یې کړې. شاغلی رزنیچنکو په ټلګرام کې لیکلي د ختیځ د هوایی کمانډ پوځانو ډیر ښه عمل ترسره کړ. موږ د دشمن اته واړه ډرون الوتکې وویشتلې چې دشمن ورته په سیمه کې لارښوونه کړې وه. د گورنر رزنیچنکو په وینا روسي توغندي تیره شپه د نیکوپول ضلع او ښار په نقشه کړی دي چې وایي د ګیس پایپ لاینونو کورونو او فارمونو ته زیان اړولی دی، خو وایي چاته یې ځاني زیان نه دی اړولی. شاغلی رزنیچنکو ویلی نیکوپول تر ټولو زیات ځانمن شوی دی. په ښار کې تر سلو پورې شخصي کورونه د فارمونو ودانۍ او د ګیس پایپ لاینونه ځانمن شوی دی. روسي ځواکونو په خپل بریدونو کې څو دوکانونه د دفتر ودانۍ او یو کالج هم تباه کړی دي. چارواکي وایي د اوکراین په یو بل سیمه زاپوریژیا کې هم روسي پوځیانو دوه کلی په نقشه کړی دي چې وایي د یوې 15 کلنې نجلۍ په ګډون درې تنه پکې ټپیان شوي او ډېر کورونه پکې زیانمن شوي دي. د اوکراین په ختیځه برخه کې دغه سخته جګړه یو ورځ وروسته له هغې روانه وه چې ماسکو په اوکراینی ځواکونو تور پورې کړ چې وایي په روس کې دننه یې پر یوې هوایي اډې برید کړی دی. روسي چارواکو د هیواد د کورسک ښار داسې عکسونه خپاره کړي دي چې لیدل کېږي له یوې هوایي اډې لوګي پورته کېږي. دا سیمه د اوکراین شمالي پولې ته د تقریبا 90 کیلومتره پر فاصله پرته ده. که څه هم اوکراین د روسي چارواکو له دعوو سره سم د دغو بریدونو ذمواري په رسمي توګه نه ده منلې، خو د اوکراین یوه چارواکي د نوم نه ښکاره کولو په شرط نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته منلې ده چې دا بریدونه دوی کړي دي. د دسمبر پر شپږمه هم روس تور پورې کړی وو چې اوکراین یې پر دوه نورو هوایي اډو برید کړی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکې نه اوکراین هڅولی او نه یې ورسره مرسته کړې چې په روس کې دننه بریدونه وکړي. بلینکن وایي په دې پوهېدل مهم دي چې د اوکراین خلک هره ورځ د روس له روان یرغل سره ژوند کوي. نوموړي تور پورې کړی چې روس په ژمي کې هم پر ولسي ځایونو باندې بریدونه کوي. د امریکای د دفاعي پالیسۍ د قانوني مسودې لمخې چې د دسمبر پر شپږمه مخې ته راغلي د کانګرس غړي پر دې متفق شوي او منظوري ورکړې چې اوکراین ته به راتلونکی کال لږ تر لږه $800 میلیون اضافي امنیتي مرسته ورکوي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
در
درنو اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا کتا سو د وی او وی دی وی خبرونه په منځنۍ او سپو نشي اوریدلای نو په لاندنۍ او لاندو سپو یا شارټ ویوز د وی او وی دی وی راډیو وی خبرونه په اسانه توګه اوریدلای شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په اوه څلور اوه صفر کیلو هرتز، اوه پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای شئ. د وی او ای ډی وی د ماښام شپږ بجو نه د شپې دولسو بجو د راډیو خبرونه په اوه څلور نهه پنځه نهه درې پنځه پنځه نهه درې اوه صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای شئ. درنو اردوونکو راپورونه واوریدل او وس هم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د افغانستان خلک د کلونو کلونو د جنگونو د سختې سوکړې د کورونا وایرس د خونړای وبا او د بډو رشوتونو د لعنت له سبب دا وخت د انساني خواخوږی سنگینو مسلو او اقتصادي اړیګړي سره مخ دي. د طالبانو د جور جبر او د اقتصادي بد انتظامۍ په وجه اقتصادي مسلې نور زیاتې شوې دي. د متحده قانونو د ترقیاتي پروګرام وینا ده چې طالبانو د تیرو لسو کالو اقتصادي ترقی په دولسو میاشتو کې بنګ بوزا کړی ده. د متحده قانونو کونسلر جان کیلی خبرداري ورکړی دی چې په خزو باندې د طالبانو د بی موجبه بندیزونو په نتیجه کې به د افغانستان اقتصاد یو ارب ډالر تاوان کوي. کونسلر کیلی خپل وینا کې دا هم ویلی دی چې د افغانستان د اقتصادي بحالۍ لپاره لازمه ده چې د خزو او د جنکو په شمول د افغان اولسیا هر طبقه په دې کې برخه اخیستو ته پریښودل شي. طالبانو د جملو افغانانو نه او په تیره تیره د خزو او جنکو نه د دوی بنیادی بشري حقونه شکول دي. په تازه ورځو کې طالبانو په خزو باندې باغونو، پارکونو، حمامونو او د تنسازي زینو ته پتلو بندیزونه لګول دي. دا ټول اقدامات په افغان اولسیا کې د خزو په ګډون په منظمه توګه د قدغن لګولو د کوششونو برخه دي. دا قسمه بندیزونه د خزو یو بالکل د دوی د کورونو د پاللو او خپل ګوندول د سودمندو کارونو کولو د امکاناتونه محروم کول دي. د افغانستان اقتصادي بحالی د خزو د مکمل ګډون نه بغیر ناممکنه ده. کله چې خزې د کار روزګار نه منکړي شي نو د دې مطلب دا شو چې معاشره د خپل نیمه آبادۍ د ګټو وټو او د پیداواري صلاحیتونو نه محرومه شو. خزولا چې د کار روزګار او د ګټو وټو کولو اجازه ورکړي شي نو دوی نشتمنو خاندانونو لا د ژوند د خوشحالو وسیلې جوړېدي شي. کونسلر کیلی نور وایي چې خزې په خپل کار روزګار او ګټه وټه خپلې ګوندې نورې زیاتې محکمې کولې او مشکلاتو نه دراوتو جوګه کولې شي، خصوصا افغانستان غوندې ملک کې چرته چې دا وخت د زنانو په اقتصادي بحالۍ کې کردار ډیر اهم دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر ښاغلی انتونی بلینکن د افغان زنانو د اقتصادي بحالۍ لپاره د یو اتحاد جوړولو اعلان کړی دی. دا اتحاد د ذاتی او د سرکاري مدونو شریک اتحاد دی چې مقصد یې د افغان زنانو په کار روزګار کې د شاملېدو او د زنانو تجارتي باپار او تعلیم لا وده ورکول دي. امریکي یو تنظیم ته د زنانو تجارت باپار سره د مرستې کولو لپاره 15 لک ډالر ورکړي دي. امریکي په 13 اگست کې افغانستان کې د جنسي مساواتو او د خدو د اختیارمند کولو د مقصدونو د مرستې لپاره د 3 کروڑ ډالر ورکولو اعلان هم کړی دی. ظاهره خبره ده چې امریکا د افغان اولس د روښانه مستقبل د مقصد د حصول په خبره ټینګه ولاړه ده. امریکا با بین الاقوامی نړۍ سره په شریکه د یو محکم سوکاله او په خپل خپو د ولاړ د یو داسې افغانستان مرسته جاری ساتي چې په هغه کې د جملو افغانانو د بشري حقوقو خاطر کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا ستا سو د وی او وی دی وی خبرونه په منځنۍ او سپو نشي اوریدلای نو په لاندنۍ او لاندو سپو یا شارټ ویوز د وی او وی دی وی راډیو وی خبرونه په اسانه توګه اوریدلای شي. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په اوه څلور اوه صفر کیلو هرتز، اوه پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلای شي. د وی او ای ډی وی د ماښام شپږ بجو نه د شپې دولسو بجو د راډیو خبرونه په اوه څلور نهه پنځه 9355 9350 او 12035 کلو هرتز اوریدلای شي.
اردن کورا پورنام دومرا اوس نو پام را گرزه او د بی بی شیرینی زنگری خبرو برکان.